ریټوبل د پنچیر پولیسو د اسد میاشتې پر ومه نیټه 10 کیلوګرامه چارس ونیول. په پام کې وچی دا چارس په یو بارودون کې موټر کې له پنچیر ولایت څخه کابل ته قاچاق شي. دوهم عملیات د خوست ولایت په مرکز کې وشول چې په نتیجه کې پولیسو 15 کیلوګرامه چارس ونیول. په دریم ګام کې په جوزجان ولایت کې پولیسو د موټرو د تلاشۍ پر مهال نږدې 15 کیلوګرامه چارس ونیول. د دې نشې موادو په تور وو نفر نیول شوي او د نورو څېړنو لپاره له نشې موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ته معرفي شوي دي. په کابل ښار کې د نشې موادو نږدې لاس قاچاق کوونکي او خرڅونکي ونیول شول او دوکانونه یې هم وتړل شول. د کابل د امنیه قمانداني ویان فرامرز فردوس ازادۍ رډیو ویل له نشې موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو د کابل ښار په بنای سیمه کې 1800 لیټره شراب، تر زرو ډیری ټابلیټ کا نشې ګولۍ، څه اندازه چارس، تر 1 لک ډیری افغانۍ، تر 2000 ډیر امریکایي ډالر او تر 2 لک ډیری نغدي پاکستانی کلداري ونیولې. د دې نشې موادو د ساتلو او قاچاقو په تور 2 لسنه نیول شوي او دوکانونه یې تړل شوي دي. په بدخشان ولایت کې په یو کور کې تر 2 کیلوګرامو ډیر نشې مواد ونیول شول. د بدخشان د امنیه قمانداني ویان ثناء الله روحاني ازادۍ رډیو ویل د بدخشان پولیسو په خاص ولسوالۍ کې عملیات وکړل چې په نتیجه کې د سوګنی په 2 کورونو کې 1.5 کیلوګرامه چارس ونیول. د یادونې وړ ده چې په دې وروستیو وختونو کې د افغانستان په شمالي ولایتونو کې د چارسو قاچاق ډېر شوی دی. او د نوې وروستۍ پیښه دا ده چې په بغلان ولایت کې سلګونه نشې ګولۍ د قاچاقو پر مهال ونیول شوې. د بغلان د امنیه قمانداني ویان جاوید بشارت ازادۍ رډیو ویل دوه نفر چې غوښتلې 1800 ټابلیټ کا نشې ګولۍ له کابل ولایت څخه بلخ ولایت ته قاچاق کړي. د بغلان ولایت له نشې موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو د پلخمري ښار د کمربند شمار قاو نساجي کلوب په سیمه کې د موټرو د تلاشۍ پر مهال ونیولې. د یادونې وړ ده چې په دې وروستیو وختونو کې د افغانستان په مرکز او شمالي ولایتونو کې د ټابلیټ کا نشې ګولیو استعمال ډیر شوی دی.
مسکا هوتک و چې د نشې موادو په برخه کې د ونی مهمه پیښه راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاصل لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. د کورنۍ چارو وزارت وایي چې بزګران د کوکنارو د کښت وبکولو لپاره له سولري المریز برښنا څخه کار اخلي.
د دې لپاره مافیا کار کوي. د جنگ عوامل په دې کې شامل دي.
په یو بل راپور کې به دا هم واورو چې حکومت له زندانونو څخه د نشي موادو یو شمیر قاچاقونکي او خرڅونکي آزادوي.
دلته تاریخ کوي چې زم د پودر خرڅیږي ایمیل ته خلک کوي.
دا چې قومي مشران له نشي موادو سره په مبارزه کې سمرسته کولای شي په دې اړه له یو قومي مشر شمس الحق هاشمزي سره مرکه لرو.
دوی کولای شي شیخ خپل علما واڅي ورته وي چې ولسونه ته وایي چې دا شینه حرام دي.
او د پروګرام په پای کې ډرامه هم اوریدلای شي.
جمعه ګل له خیر خوده څنګه دې زدر په یاد شوم؟
خیر لکوم شو خان سر.
اوس پرونه د مریضي اصولري برښنا په موضوع باندې پیل کوو. اکثره بزګران د کوکنارو د کښت اوبولو لپاره له سولري المریز برښنا څخه کار اخلي. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت هم دا مني چې المریز برښنا له ځمکې څخه د اوبو پر ایستلو کې مهمه ونډه لري او دې برښنا د کوکنارو کښت ډیر کړی دی. سیاسي تحلیلګران د کوکنارو او نور ناروا کښتونو لپاره د المریز برښنا استعمال د زراعتي محصولاتو لپاره د بازار نشتوالی بولي او وایي چې بزګران کولای سي چې تاریخ په هماغه ځمکه کې په لوړه بیه خرڅ کړي، خو د بازارونو د نشتوالي له امله خپل زراعتي محصولات په بازارونو کې په ټیټه بیه خرڅوي. د دې موضوع نور جزئیات به د مرسلین ارسلا په راپور کې واورو.
که پورستیو اتو کلونو کې په افغانستان کې د کوکنارو کښت زیر شو، نو مخکې په اتو ولایتونو کې کوکنار کرل کېدل، خو اوس په 12 ولایتونو کې کوکنار کرل کېږي. په ځینو ولایتونو کې خو آن دا چې له یو څخه نیولې بیا تر څلورو فصلونو پورې هم کوکنار کرل کېږي. د کورنیو چارو وزارت وایي چې د کوکنارو د دې کښتونو ډیره برخه په سولري یا لمریزې برېښنا اوبه کېږي، چې په دې وروستیو کلونو کې دې ډول برېښنا د کوکنارو کښت ډیر کړی دی. د کورنیو چارو وزارت له نشه‌یي موادو سره د مبارزې معینیت د سروې رئیس نجیب الله احمدی ازادي رادیو ته ویل تر اوسه پورې معلومه نه ده چې د کوکنارو په کښت کې له لمریزې برېښنا څخه څومره کار اخیستل کېږي، خو موږ هڅه کوو چې د دې کال په سروې کې د اندازه معلومه کړو.
در قسمت د کښت کوکنار چای کې با استفاده از اونمو واتر پمپای سولری از آب میکشن زمین
د کوکنارو د کښت په اړه باید ووایم چې خلک له څاګانو څخه د سولر او واتر پمپ په وسیله اوبه راکاږي او بیا د کوکنارو کښتونه په اوبه وي. دا نوې خبره نه ده. دا کار په هلمند، کندهار، روزګان او زابل ولایتونو کې له څو کالو راهیسې کېږي. د مرکزي احصایې اداره او ملګري ملتونه په روان کال کې په ګډه کار کوي چې د کوکنارو د کښت اندازه معلومه کړي. د دې څېړنې کار په جدي ډول روان دی چې نتایج به د ډسمبر د میاشتې په پای کې خپاره شي.
له 2009 میلادي کال راهیسې د افغانستان دولت او ملګرو ملتونو له جرمونو او نشه یي موادو سره د مبارزې ادارې یا یو این او ډی سی په ګډه د نشه یي موادو د کښت په اړه سروې کانې کولې، خو په 2019 میلادي کال کې د دې سروې راپور خپور نه شو. له 2013 میلادي کال راهیسې د ملګرو ملتونو څېړنې ښیي چې ځینو بزګرانو د حلال کښت تر څنګ لږ تر لږه یو فصل کوکنار کرل، ځکه بزګرو باور درلود که نورو زراعتي محصولاتو ته یې مناسب بازار پیدا نه شي، د یوه فصل کوکنار ګټه د پاتې دریو فصلونو تاوان راګرځولی شي. اوس د یوې تازه څېړنې له مخې یوازې په هلمند ولایت کې د لمریزې برېښنا 16000 دستګاوې جوړ شوې دي. د دې دستګاوو ډېره برخه په هغو سیمو کې جوړه شوې چې هلته کوکنار کرل کېږي. له نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت پخوانی معین ډاکټر ظفر وایي چې د کوکنارو د کښت د نورو عواملو تر څنګ یو عامل بېبستي ده، ځکه نو زراعتي محصولات په بازار کې ډېر ارزانه دي او یا ژر نه خرڅېږي.
سولري برېښنا خو د اوبو یو منبع ده، چېرته چې اوبه دي هلته تریاک یا نور زراعت ټول کرل کېږي. د دې کرلو علت یو خو دا ده چې د خلکو غربت یا مجبوریتونه دي چې اقتصادي ستونزې لري، هغوی د تریاکو نه د دې لپاره استفاده کوي چې دا تقریبا د نغدو پیسو هغه لري، هر وخت څو غواړي خرڅېږي. او بل ګټه هم ډېره ده، غنم یا جوار یا نور پخواني شیان چې کرل کېده هغه د دې سره مقابله نه شي کولی په اقتصادي لحاظ. او بل علت دا ده چې د دې لپاره مافیا کار کوي، د جنګ عوامل په دې کې شامل دي.
که څه هم د افغان دولت اټکل داري چې په تیر او روان شمسی کال کې د کوکنارو کښت لږ شوی، خو ځایي چارواکي او په ملي شورا کې د 12 ولایتونو استازي وایي چې سږ کال په لومړي فصل کې ډېر کوکنار کرل شوی او د دوهم فصل لپاره پوره چمتووالی نیول شوی دی.
مرسلین ارسلاو چې د سولري برېښنا په اړه راپور اوراوه. په راپور کې مو واورېدل چې سولري برېښنا د کوکنارو کښت ډېر کړی دی.
راځه اکرمه، مونږه تا ته منتظر وو.
بس دا دی زه هم راغلم، اوس به په ګډه میله وکړو.
راځه راځه، په ښه وخت کې راغلې.
اوهو، د هیروین څه کوئ؟
تاسې غواړئ چې ما معتاد کړې؟
په یو دود څوک نه معتادېږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی معتاد کېږي.
دا بیا چا ویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی، پوډر مه وهه، هسې را سره کېنه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
درنو اوریدونکو، اوس د نشه یي موادو د قاچاقونکو او خرڅونکو د زندانیانو موضوع څېړو. د افغانستان حکومت د هغو زندانیانو د لیستونو په چمتو کولو بوخت دی چې د نشه یي موادو د قاچاقو او خرڅولو په جرم زندانی سوي دي. د زندانونو چارو د تنظیم اداره وایي چې دې ادارې د زندانیانو بیلول او چاڼ پیل کړي او په پام کې ده چې د هغو زندانیانو ازادولو بهیر بیرته پیل شي چې د نشه یي موادو د قاچاقو او خرڅولو په جرم زندانی سوي دي. د عامې روغتیا وزارت د نشه یي موادو غوښتنې کمولو ریاست بیا د دې ډول زندانیانو د ازادېدلو مخالفت کړی او وایي چې د نشه یي موادو قاچاقونکي او خرڅونکي د احتیاط د ډېرېدو او په نشو باندې د ځوانانو د اخته کېدو اصلي عاملین دي. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه یې مسکا هوتک وړاندې کوي.
ولیجان چې د کندهار ښار په یوه ګوښه ځای کې پر سر پټو اچولی او هیروینز کوي وایي چې درې ځله د معتادینو د درملنې په مرکز کې درملنه وکړه او نشه یې پرېښودله، خو کله چې خپل کلي ته ولاړ هلته نشه یي مواد هم ارزانه او هم اسانه پیدا کېدل. له بلې خوا به همزوله هم نشو ته سوه هغه و چې بیرته په نشو اخته شو.
په کلي وطن کې مونږ داسې نشه یي شیان خرڅېږي، خلک په خبر دي. نو که دا شیان نه وای په کلي کې، یا تاریخ مونږ نه کرلی، یا دا شیان خلکو نه خرڅولی، یا حکومت غږ ورته کولی، یا د کلي مشرانو، یا قومندانانو، یا د شورا خلکو، یا د ولایت شورا، یا د ولسوالۍ شورا، خو هیڅوک غږ نه ورته کوي. نو نشه یي همدلته تاریخ کره کېږي، همدا پوډر خرڅېږي، هم هلته خلک کاري.
په 2015 میلادي کال کې د افغان دولت او ملګرو ملتونو د ګډې څېړنې له مخې په افغانستان کې تر 3 میلیونو ډیر خلک په مستقیم او غیر مستقیم ډول په نشو وخته دي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د هغو معتدینو له مخې چې د درملنې مرکزونو ته راځي اټکل کوي چې د معتدینو دا شمیر په تیرو 15 کلونو کې 2 برابره ډیر شوی، او دلیل یې دا دی چې ځوانان نشو ته هڅول کیږي او له بلې خوا د افغانستان په ډیرو سیمو کې نشه یي مواد اسانه او ارزانه پیدا کیږي. خو افغان دولت په پام کې لري چې د نشه یي موادو یو شمیر قاچاقکونکي او خرڅونکي له زندانونو څخه آزاد کړي. د زندانونو چارو د تنظیم ادارې ویاند فرهاد بیانی وایي چې د هغو زندانیانو آزادولو بهیر به بیرته پیل شي چې د نشه یي موادو د قاچاق او خرڅولو په جرم زندان شوي دي.
لیست هنوز آماده نشده؟
تر اوسه پورې دا لیست نه دی چمتو شوی. د لیست په چمتو کولو او قاچاقکونکو پر چاڼ باندې کار روان دی. کله چې لیست چمتو شو، د لیست له مخې به د نشه یي موادو په جرم د زندانیانو آزادولو بهیر د ولسمشرۍ مقام د فرمان له مخې بیرته پیل شي.
دوباره آغاز خط شد.
د افغانستان په زندانونو کې تر نیمه ډیر زندانیان د نشه یي موادو قاچاقکونکي او یا خرڅونکي دي، او اکثر هغه مجرمین دي چې دا جرم یې توزله کړی دی. د روژې په میاشت کې د نشه یي موادو یو شمېر قاچاقکونکي له زندان څخه خوشې شول، خو افغان دولت د دې زندانیانو آزادول هغه مهال ودرول کله چې د دې بهیر د شفاف میکانیزم نه درلودلو او فساد په اړه راپورونه خپره شول. د عامې روغتیا وزارت د نشه یي موادو غوښتنې کمولو رئیس شاپور یوسف وایي چې د نشه یي موادو اسانه پیدا کېدل او نشه یي موادو د کاروباریانو آزادانه فعالیت د دې لامل شوی چې یو موته تر څو ځله درملنې وروسته بیرته په نشو اخته شي. د ښاغلي یوسف په وینا د نشه یي موادو پر خرڅونکو باندې د بشپړ مجازاتو نه عملي کېدل د دې سبب شوی چې زموږ د عامه پوهاوي او درملنې پروګرامونه بې ګټې او بې اغېزې پاتې شي.
زمانی که ما یک معتاد تداوی می
کله چې موږ د یو معتاد درملنه کوو، باید په چاپیریال کې نشي مواد نه وي، ځکه چې په چاپیریال کې د نشي مواد موجودیت په نشو باندې د بیاخته کېدو همدا عامل دی. کله چې د معتاد درملنه کیږي، معتاد خپل وایي چې ساتخان د دوی کورونو ته ورځي او د نشي مواد وړاندیز ورته کوي. کله چې درې ورځې پرله پسې وړیا نشي مواد ورکړل، هغوی بیرته په نشو باندې اخته کیږي. دغه ډول وضعیت زموږ لپاره یوه ستونزه ده. تاسو کله هر معتاد سره مرکه وکړئ، زموږ په مرکز کې لږتر لږه 4-5 ځله درملنه سوې ده، خو کله چې رخصت سوی نو په چاپیریال کې د نشه یي مواد موجودیت د دې سبب سوی دی چې بیرته په نشو باندې اخته سي.
وادار څاخته کې روی ویاره به مواد مخدر.
د عامې روغتیا وزارت او زندانونو چارو د تنظیم ادارې څېړنې ښیي چې د نشه یي موادو د خرڅولو شبکې اندا چې د معتدینو د درملنې مرکزونو او زندانونو د حملاره موندلې او په روغتونونو او زندانونو کې پر معتدینو باندې نشه یي مواد خرڅوي.
یو شی ټول ملت ته ور په ګوته کوم چې ستاسو متحد بودن، ستاسو یووالی ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي، دی مونږ دی ته وحسو.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر من اشتباه نکنم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان پا جبی و پا قام و پا سمت پا تنظیم بادی بیشی باید اوگوی اعتدار فرصد رو تکلیم.
تاوده سیاسی او طولنیز بحثونه ده ازادی پا سپوکی پروگرام کی هر پنجشنبه ده کابل پر وقت ده مبشین لدو تر چلور بجو لازادی رادیو.
د نو اوریدونکو، تاسو د نشي موادو د قاچاقونکو او خرڅونکو د زندانیانو د آزادیدو په اړه راپور واورید. په راپور کې مو واورېدل چې حکومت غواړي له زندانونو څخه د نشي موادو یو شمېر قاچاقونکو او خرڅونکو آزاد کړي، خو د عامې روغتیا وزارت بیا اندېښنه لري چې دا کار به د نشي موادو اعتیاد ډېر کړي. اوس له نشي موادو سره په مبارزه کې د قومي مشرانو پر ونډه باندې خبرې کوو. قومي مشران او د ټولنې مخور شخصیتونو پر خلکو باندې ګران وي او هر خبره یې مني. خدای چې قومي مشران د نشي موادو په مخنیوي کې څه مرسته کولی سي، په تېره بیا د جرګې له لارې څنګه له نشي موادو سره مبارزه کولی سي، او دا مبارزه به څومره مؤثره او ګټوره وي؟ په دې اړه زموږ همکار محمد ایاز ترنک د ننګرهار ولایت له یو قومي مشر شمسالحق هاشمزي سره مرکه کړې او په پیل کې یې پوښتلې چې د قومي مشرانو اساسي مسؤلیتونه څه دي.
د ولسونو او د خلکو باور ډیر زیات په قومي مشرانو باندې، په ملکانو باندې، همدارس په دینی علماو باندې ده. قومي مشران خپل د ټولنې په ټولو چارو کې داخل دي، او د دوی هر رس ستونزې او مشکلاتونه که اجتماعي، که اقتصادي، که اخلاقي، که له هر پلوی دوی دغه تر رسیدګي کوي او دوی په حل کې دوی ګامونه اوچتوي.
قومي مشران د نشئی مواد او په مخنیوي کې څه کولای شي؟
د افغانستان دغه اساسي ستنې او بنسټونه ټول په دغه قوي مشرانو باندې ولاړ دي، په جرګو مرکو په تیګو په نرخونو باندې ولاړ دي. دا دوی اساسي دنده او د دوی مکلفیت مسوله جوړیږي چې دوی وایي چې وروره زه په دې کلي کې د نشئی توګه کار کله نه منم، او قواعد دی اصول دی هم د شریعت هم د اسلام هم د حکومت هم د قانون، نو دوی کولای شي چې په خپل کلی کې په خپل ټولنه کې په خپل ماحول کې په خپل چمګاول کې څومره چې دوی هغه د صلاحیت او امکانات دي دوی مخنیوي کولای شي او ولوسنه دي خبره مني اصلا. همداراز یو بل ښه لارې د نشئی توکو د مخنیوي په یو ټولنه کې د مخاورونو لخوا ځینې د قومونو د مشرانو لخوا ځینې دا ده چې دوی ډېری وخت زیات د علماو سره څنګ په څنګ پاتې کېږي، په جرګو کې، په مرکو کې، په پرېکړو کې، په شخړو په حل کې. دوی کولای شي چې خپل علما وهڅوي ورته ووایي چې ملا صاحب دغه جمعې ورځ یا په دغه ختم کې یا په دغه جنازه کې ولسونو ته ووایي چې دا شینه حرام دي. او بل همداراز هر قوم ځانګړی دود لري په افغانستان کې، ځانګړی نخ لري د جرګو د مرکو، نو کېدای شي چې دوی دغه نرخونو له مخې ځینې یو ځانګړی شورا جوړه کړي چې که چېرته چا په زموږ په دغه سیمه کې کوکنار وکرل یا چا دلته تاریاک راوړل یا چرس وکرل خرڅ کړل یا کوم چا زوی محتاط شو په دې کار باندې، نو دې ته به زموږ دومره جریمه یي دومره به ناغی. هغه د شورا پریکړه دوی لپاره یو ډېر د محکمې حیثیت لري. بله خبره داسې ده چې قومونو مشرانو ملکان ټولو د هر یو د کورنۍ د ټولو احوالاتو څخه باید خبر اوسېږي. که چېرته احیانا کوم کلي کې کوم کور کې څوک په نشئی توکو باندې روغ دي وي او اخته وي، دی کولای شي چې اول دی مستقیما د پلار په وسیله دغه څخه جلاوالی د ولي فاصله بالاخره دی جوړ کړي.
په ځینو کلیوالو سیمو کې نشئی مواد ښکاره خرڅېږي او داسې ویل کېږي چې پولیس یا حکومت سره لاس لري. په دې برخه کې قومي مشران څنګه کولای شي چې پر حکومت فشار راوړي چې د دغه کار مخه ونیسي؟
موږ به فقط یو کار وکولای شو چې زمونږ شوراګانې دا راغونډي شورای شو حکومت ته، خپل مربوطه محلي حکومتونو ته، ولایتي حکومتونو ته، او زمونږ غږ پورته کړي مرکزي حکومتونو ته چې د خدای او د قرآن په لحاظ دې مخنیوی باید وکړي. غرفه معلومه ده، سړی معلوم ده، څوک چې په لاس کې راوړي خرڅوي، څوک د پلونو لاندې پراته دي، څوک د سړکو غاړه کې پراته دي، څوک په خیابانونو کې پراته دي، دا حکومت ویني دې مخنیوی دې خپله وکړي. دوی ته وایي چې وروره بیا که تاسو څه نه کوي خیر تاسو سره موږ په نورو ستونزو او مشکلاتونو په حال کې بیا موږ سره کومک نه کوو، موږ تاسو نه ولس جدا کوو. فرضاً کلی نه به راځي ولسوالۍ ته، په ولسوالۍ باندې به فشار راوړي، د ولسوالۍ چار چاپیر ماحول سیمه به پاکېږي، د نشئی توکو نه مخنیوی کوي. هغې نه وروسته بیا به پسې خلک را جرګه کېږي، شورا کېږي، به بالاخره ولایتي حکومتونو ته ورسېږي، او د ولایتي حکومتونو خلک او ولسونه او قومونه مشران ځان سره را دلګۍ کړي، را جوړۍ کړي، را ملګري کړي، بالاخره لاړ شي مرکزي حکومت ته، او دا یو ګروپ ته جوړ شي، یو قوي ډله ترې جوړه شي، او لاړ شي مرکزي حکومت ته، مختلفو ادارو هغه مسؤولینو سره، ودخانو سره کښېني، حتی ولسمشر سره کښېني، ورته وچې دي لپاره یو ځانګړې لاره چاره جوړه کړه.
په ځینو ولایتونو کې قومي مشرانو جرګې کړي چې دوی به نشئی موادو بوټي نه کړي او څوک به نشئی نه کوي، آیا دا کار د افغانستان په ټولو سیمو کې نشي کېدلی؟
د هیواد په هره سیمه کې چې د نشئی توکو په مقابل کې داسې یو بنیادي او بنسټیز کار زموږ ملکان او د قومونو مشران وکړي، نو دا نورو دپاره یو نمونه ګرځي. کله چې دوی سره ټول راټولېږي کېدلی شي چې خواست ورته وکړي چې وروره موږ دا شی تیږه ایښي، نو تاسو دې تجربې نه استفاده وکړي، او هغه بیا بل ته وایي، هغه بیا بل ته، بالاخره په اتفاقي شکل به یو پریکړه لیږ وي، یو قانون، یو اصول به وضع شي چې یو کړنلاره به جوړه شي چې ټولو ملکانو مخاورو ده چې په دغه سلو دېرش ولایتو په دغه ټولو ولسوالیو کې هر څوک د دغه تجربې نه استفاده وکړي او دغه بد بوټي مخه ونیسي تر څو زموږ ځوانان او ټولنه سالمه پاتې شي.
په ځینو سیمو کې خلک له معتادینو څخه پتنګ سوي ځکه ځینې معتادین جرمونه کوي. قومي مشران د دې جرمونو په مخنیوي کې څه مرسته کولی شي؟
قومونو مشرانو مخور دوه کار کولی شي. لومړی حکومت دې لپاره وهڅوي چې دې لپاره د کار زمینه برابره کړي. خپله قومونو مشران هم کولی شي چې یو شمېر شتمن بډای خلک زمونږ تجاران لرو، سوداګر لرو، دوی لپاره وهڅوي چې په کور کلي کې داسې یو څه کارخانې راوړي، یو څه ماشینونه راوړي. دغه ځوانان لیست کې ورته وایي دغه لس شل ډېر ځوانان زمونږ روغ شوي دي، دا په دې ځای کې وګماري شي، هلته لاړ شي، خپل روزګار او ژوند کاروبار وکړي. مصروفیت او اشتغال د بهترین لاره د دې روغ پاتې کېدلو ده.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، SMS له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
د ازادي راډیو د نو اوریدونکو دا دی د زاهر کاروان خبرونه ورستی برخې ته راورسیدو، او په دې برخه کې به هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزړه پوری ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې د حاجي صمد خان په مشرۍ ګڼ شمېر قومي مشران والي ته ورځي او د خپلو ولسوالو په اړه شکایت ورته کوي. دا مشران والي ته اختار ورکوي چې که یې خبره ونه منل سي نو ولسمشر ته به هم د ولسوال او هم د والي په اړه شکایت وکړي. دا چې دا مشران ویل ولسوال څخه سر ټکوي والي څه ورته وایي او وروسته به څه پېښه سي دا به په ډرامه کې واورو.
جمعه گل لالا خدای دی راولا خدای دی راولا
خدای بده خدر ولی خان سه. السلام علیکم.
وعلیکم السلام. جوړ پخیر خیرت دی.
شکر ده
رازه رازه جمعه گل لالا په دغه توشکه کینه
کور دی ودان سه بس دغه تفکر
جمعه گل لالا خیر خدای څنګه دی زدر په یاد شم
خیر لکومه شو خان سه
ولی خدای دی خیر کی سپی خده
ډیره بدر اپی خده کور می خراب شو
سپی خده سپینه خبره وکه
بل زوی میم پودری شو اکرام در تخایم
سشه اکرامم پودری شو
وو اکرامم پودری شو ولی با نپودری کیگی کلایل پودریانو نڈک دی
یارا دا خو دیر بادا شو
خان سب نور می بیخی زرل دغه کلی نطور شوی وارم چی کارا بار کرم او بیخی دا کلی پرید
نا کلی مپرید کت کلی پریدی ز کلی پریدم اغا بل کلی پریدی نو کلی با چا تا پاتی شی
نو څوک خان سب اولادونه به مولی ونی کیږي او موږ به ورته ګورو په کلی کې درې ځای ښکارا پوډر خرچیږي او موږ دومره عاجز یو چې څه نشو ورته ویلی
څه شی درې ځای دا څوک دی
شامساک ریدای خیرو ښکارا پوډر خرڅوي هیڅوک څه نشي ورته ویلی
نو یو څه وخت خو یې نه خرڅول اوس بیا پیدا شوي دي
خان سب هغه چې موږ او تاسو ولسوال ته شکایت وکړ دوی یو څو ورځې ځان پټ کړ بیرته خپل کار شروع کړ
ښه داسې خبره ده
خان صاحب ما هغه وخت هم تاته وویل چې ولسوال ورسره شریک دی ټول ساقیان ولسوال ته ونډه ورکوي
رښتیا ولسوال ورسره شریک دی
هو ورسره شریک دی ټول کلی وایي چې ورسره شریک دی
ټول کلی خو به وایي خو ثبوت یې لري
هو ثبوت یې شته زما زوی د ولسوال او خیرو ثبت شوی آواز لري ولسوال ورته وایي چې ما ته د ولسوالۍ ټول ساقیان ونډه راکوي
چې داسې ده نو زه به ورسره جوړ شم داسې به یې له دې کاره بېزاره کړم چې بیا به د نشۍ موادو نوم هم وانخلي
خان صاحب څنګه به ورسره جوړ شي هغه ټول زوراور خلک دي
بیا به پوه شي چې څه ورسره کوم تا به هم بیا خبر کړم
حاجی صاحب صمد خانه خدای دې خیر کی څنګه راغلی یاست دا مشران دې څنګه در سره راوستی دي مظاهره مو کړې ده که څه خبره ده
والی صاحب متل دی وایي پر چا چې سخته ورځ راشي یا غرو ته ځي یا لوی کورو ته ځي نو تاسې لوی کور او زموږ والی صاحب یاستئ
خدای دې خیر کی څه مشکل لرئ
مشکل مو دا دی چې ولسوالي مو له پوډریانو نه ډکه شوې ده
نو پوډریان پوډر له کومه کوي
پوډر هم په همدې ولسوالۍ کې خرڅېږي
نو تاسې څه نشئ ورته ویلی
والي صاحب دا یوه لویه شبکه ده له زورواکانو او قاچاقبرانو سره لاس لري یوازې قاچاق نه کوي بادماشان هم دي
تاسې یې پېژنئ
هو پېژنو یې دا د لیست راسره دی په دې لیست کې نومونه او ادرسونه لیکل شوي دي والي صاحب دا دی واخله
راکه دا لیست
دا دی والي صاحب
راکه
دا لیست دی
نو تاسې خپل ولسوال ته دا مشکل نه دی ویلی
والي صاحب مونږ اول ولسوال ته ورغلو او دغه مشکل مو ورته ووایې هغه په ظاهره یو څو ورځې د پوډرو خرڅولو مرکزونه بند کړل خو څو ورځې وروسته یې بېرته اجازه ورکړه
څه شی ولسوال اجازه ورکړه چې پوډر خرڅ کړي
هو والي صاحب ولسوال اجازه ورکړه که یې نه منې دا دې له دې مشرانو څخه پوښتنه وکړه
حاجي صاحب تاسې د خپل ولسوال په باره کې کوم ثبوت هم لرئ که نه حقه تور ورباندې پورې کوئ
والي صاحب دا مشران ټول شاهدان دي چې زموږ ولسوال د هیروینو له خرڅونکو سره لاس لري آواز مو یې ثبت کړی دی دا دی په سي ډي کې راسره دی
چې آواز مو یې ثبت کړی دی بیا مو نو خبره سمه ده
والي صاحب موږ له ساقیانو څخه ډېر تنګ شوي یو ټول وطن پوډریانو په سر اخیستی دی تر څو چې دا ساقیان روغ نه شي هره ورځ به ځوانان په نشو اخته کیږي
تاسی ریختیا وایست دار ریختیام چه دیر لوی مشکل دی
والی سیب خدای بی کوی او تاسو بی کوی زمونگ غم و خوری گلالی گلالی زوانان مو پنشو اختشول خو که تاسو مو خبر تا وگ نینی سی مونگ مجبوره یو چه جمهور رئیس تا ولاد شو
آرام آرام تاسی وقت شی چه زد چه در تا وایم
ورونو تاسی آرام شی چه والی سیب سوائی
زب همدانن ولا سوال نیسم او سارن ولا ای تبه اسپارم دا یو
کور ولا ولا خیر خیر
سی بلدا چی د پودر ټولو خرڅون کو ته په جزا ورکوم دا ستاسو حق دی که ما مو مشکل حل نکړ جمهور رئیس ته ورشي ان دا چی زما په باره کې هم شکایت ورته وکي ورته وایاس چې دا والی مونږ ته خدمت نکوي مونږ نه غواړو
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د زهر کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربان خدای سپارو. د خدای په امان.
د زهر کاروان
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولئ.